سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمېو نړۍ مهمه ورستي مطالبه ټوکړي په لوي په خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی داسې یو پریکړه لیک تصویب کړی دی چې پکې طالبان د ښځو او نجونو د بشري حقونو په نقص تورن شوی دی. دغه پریکړه لیک چې پرون تصویب شوی دی، طالبان پکې د افغانستان د نوري اقتصادي او بشري او په ټولنیز ناورین تورن شوی دی. دغه پریکړه لیک کې د هم راغلي دی چې طالبان د ټول ګډون حکومت جوړولو کې پاتې راغلي دي. دغه پریکړه لیک چې پرون ترکی د سنی وای پنقره کې د پنځو افغانانو مړی موندل شوې دي. په ترکی کې دولتي اناتولا ژانس نور رسنی د پنځم لپاره راپور کړی دی چې ترکی پولیسو د انقره په اندلیب سیمه کې د دغه افغانانو مړی موندل دي او ښکاري چې په چړو وهل شوې دي. د انقره د والي دفتر په ټویټر کې ویلي د دغه پنځو بهرنی اتباعو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیسو او روغتیا پالو ته خبر ورکړی و. لا معلومه نه ده چې ولې د افغانانو وژل شوي، خو مخ کې لدی هم د ترکی په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو د وژنې او زورونې څو پیښې لیدل شوې دي. د ترکی پولیس هم تورن دي چې په سرحدي سیمو کې هغه افغانان د مرګ تر بریده وهي چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته وروړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزو تمباوي کابل کې د سیمې د هیوادونو له سفیرانو سره د همکارۍ د تقویت په موخه خبرې اترې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، سیمه ایز هیوادونه افغانستان سره د سوداګرۍ، انرژي او نورو تجارتي مالونو په راکړه ورکړه کې مهم رول لري. د یوناما د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي دي، د افغانستان د سولیز د افغانانو د سولیز ژوند، اقتصادي ثبات او زده کړو ته د ټولو د لاسرسي لپاره رو هڅه درته ده. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د غونډیو په ګډون د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو ځینې هیوادونه لکه پاکستان، ایران، چین او روسیه ورسره ډیپلوماټیکي اړیکې لري. نن د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزونو کمیټې ول د دوی وسلوال ځواکونه د خرسون خاره پر لور د پرمختګ په حال کې دي. دا په داس حال کې ده چې د اوکراین له سویل څخه روسي وسلوال ځواکونه د مسکو د امر پر بنسټ په لویدیځ کې د دن پر سینڅنډې پرېږدي. د سویلي مایکلوف سیمیز چارواکو نن سهار وویل په یو راکټي حمله کې شپه مهال دوه عام وګړي وژل شوي دي. روسي ویلي دی د خرسون ستراتیژیک خرڅ خیه د سرتیرو وستل د روانې میاشتې په لسمه پیل کړی دی. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پوخانی مشر سب بلاستر ویلي ایران دی په نړیوال چاپ کې لګټونه مني شي. هغه د خبره په داسې حال کې کړی ده چې په تیرې سپتمبر میاشت کې د ځواني محسامینی له وژل کېدو وروسته ایران د پراخو اعتراضونو شاهد دی. امینی د اسلامي حجاب نر آیت کولو په تور د ایران د ګشت ارشاد پولیس لخوا نیول شوی و او وروسته یې پر روغتون کې سوار کړه. سویسی ورسپانه بلیک لیک نن د پلاتر په حواله لیکلی دی که چاره ته د فیفا مشر وای په دې نړیوال جام کې به ایران ته د ګډون چانس نه ورکړي. ټاکل شوی ده د نړیوال جام سیالۍ د نومبر میاشتې په شلمه قطر کې پیل شي. تاسې خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقونو له منلو پرته به د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنو. دا چې نړیوال د طالبانو څه غواړي باندې په خبرونه کې په راپور او تحلیل درته په مرکه کې لرو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي باید د ترکی ژبې هیوادونه د افغانستان په اړه ګډه ورته دریځ ولري. دا چې ولې دوی دا غوښتنه کړې ده وړاندې به خبرونه کې نه کوي. کندهار کې د یو سندرغاړي وهلو او شکنجه کولو هلته فرهنګ فعال غوښته کړې دي. موږ په خبرونه کې داسې راپور لرو چې د سندرغاړي سره مو پکې خبرې کړې دي. نورستان کې خلکو ته انټرنیټي خدمات وړاندې شوي دي، دوی ورته خوشاله دي.
د نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شوه. واقعا چې موږ ډېر زیات خوشاله یو. د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی.
د اوکراین په مسله به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال کوربنه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د بشري حقوقو لمنلو پرته به طالبان په رسمیت نه پیژني. د سازمان په خپلې پرونی عمومي غونډه کې یو پریکړه لیکم تصویب کړی چې په کې له طالبانو غوښتل شوی څو د افغانانو بشري حقوقو خوندي کړي، ټولګډونو حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې مشر وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونو ته په کې د پوره زده کړو حق نه ورکول کیږي. جزئیات به د امید صحیح ملنور.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلی هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې طالبانو ته واضح پیغام لیکدوي تر هغه به په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نجونو، ښځو او لګکیو په ګډون بشري حقونو ته درناوی ونه کړي. دا پریکړه لیک چې جرمني چمتو کړی وو او 950 نور هیوادونو یې ملاتړ کاوه، 114 هیوادونو تایید کړ، خو د روسیې، چین، پاکستان په ګډون 100 هیوادونو ممتنې رایه ورکړه. په دې پریکړه لیک کې په افغانستان کې په بې‌ثباتۍ، خراب اقتصادي او ټولنیز وضعیت، د نشه یي توکو کارکېلې او د ترهګرو پښتون اندېښنه ښودل شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلې مشر جاپا کروشي د غونډې په پیل کې افغانستان له ناورین سره مخ وباله. هغه وویل همدا اوس افغانستان دوه په دریمه برخه وګړي وګی دي، انجونې لزده کړو راګرځول شوي، روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نشته، ترهګرې ډلې د ودې په حال کې دي او دا هېواد له خورا پیچلو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان اوس په نړۍ کې یوازینی هېواد دی چې انجونې پکې لزده کړو محرومه دي. طالبان باید د جنسیت، قوم، مذهب، عقیدې او سیاسي تړاو پرته د ټولو افغانانو خوندیتوب تضمین کړي. طالبان باید د خبریالانو، مدني فعالانو، د بشر دوستانه مرستو سونکو د خوندیتوب ډاټ هم ورکړي.
له طالبانو سره مو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پریکړه وغوښتنې شریکې کړي، خو یې اندې ځواب را نه کړ. مګر لدی وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د هم شموله حکومت جوړول یې د طالبانو د اوسنی رژیم کار بللی، نه د نړیوالې ټولنې مسؤلیت. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د جرمني استازي انتي لندرتسي چې دا پریکړه لیکي تصویب لپاره وړاندې کړی و، هم په طالبانو خوراتون دي نیوکې وکړي او په افغانستان کې بشري، ټولنیز او اقتصادي وضعیت نازک وباله. هغې وویل طالبانو د افغانستان واګې په لاس کې اخیستي، خو د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت نه ترسره کوي.
د ښځو او نجونو سره سیستماتیک ظلم چې دوی نشي کولی له خپلو مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو څخه برخمن شي خورا د اندېښنې وړ دی. د ټول شموله حکومت او د حکومت کولو لپاره د دوامداره اوږدمهاله سیاسي حل په لور د کومې هڅې نشټوالی هم شته. موږ د طالبانو لخوا د نجونو، ښځو او لکهګیو د بشري حقوقو د خوندیتوب اړوند کومه هڅه نه ده لیدلې. امنیت هم نازک دی.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق بیا وویل طالبان د یو هم شموله او حساب ورکوونکي حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي او دې چارې د خلکو په ژوند بد اغیزه کړې ده. فائق له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي، خو په دې غونډه کې د چین او روسیې استازو بیا د امریکا لخوا د افغانستان بانک په کنګل شوې پانګه نیوکه وکړه او تر خوا یې تصویب شوې پریکړه لیک نامتوازن وباله. ملګري ملتونه داسې مهال له طالبانو په خپلو کړنو کې د سمون غوښتنه کوي چې تیرو 15 میاشتو کې اوسنی رژیم په پرله پسې ډول له دې عمله تر نیوکو لاندې دی چې ګنې د افغانانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي. خو لویه نیوکه دا ده چې نړیواله ټولنه په طالبانو د فشار راوستو پر ځای یوازې انتقاد کوي او د افغانانو د اوسني وضعیت د سمون لپاره یې عملي ګام نه دی پورته کړی.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي وو د بشري حقونو له منلو پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د سازمان په خپلې پرونی غونډه کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړی و چې په کې له طالبانو غوښتل شي څو د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي، ټولګډونه حکومت جوړ کړي او له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. همدارنګه په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلې مشر ویلي وو چې افغانستان د نړۍ په مخ یوازینی هیواد دی چې نجونو په کې چنجونو ته پکې د پوره زده کړو حق نه دی ورکول شوی. موږ په همدې اړه د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر سره خبرې کړې دي او په پایله کې مو ترې نه دا پوښتنه چې ولې په افغانستان کې بشري حقونه نه رعایت کیږي.
زما باور داسې دی چې طالبان خو همیشه دغه خبرې رد کړې دي. دوی وایي موږ د ښځو حقوق او بشري حقوق مراعت کړی څه شی چې اسلام کې راغلی دی، خو ولې دا د خلکو او د نړیوالو د قناعت وړ نه دی؟ ځکه چې طالبان تر اوسه پورې د یو کال نه په تېرېدو سره موږ وینو چې دوی هغه ژمنو ته چې دوی د نړیوالو سره درلودلي وو او د افغانستان خلکو سره دوی ژمنې کړي وو په هغه باندې اصلا ولاړ نه دي. دوی په خپل فکر کې یو جنګي ډله ده. زه فکر کوم دا د زبر ځواکونو د تقابل او تعارض یو نتیجه ده چې هم طالبان تقویه کوي، هم طالبان خلکو باندې دغه سي بد حالت هم اقتصادي هم اجتماعي.
په وخت سره دغه فشارونه چې اوس دوی واردوي چې تر هغه به افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژني تر څو چې بشري حقونه رعایت نه کړي، دا به څه ګټه وکړي؟
زه فکر کوم که نړیوال ټولنه په خپل تصمیمونو کې رښتیا وي او دوی د استخباراتي رقابتونو نه ځان لرې وساتي، صرف د دې په نوم چې دوی بشري حقوق ته احترام کوي او د ښځو او د ماشومانو حقوق خوندي ساتل کېږي، دوی سره بیا لارې چارې شته دي چې طالبان باندې فشار راولي. د طالبانو ټول سرمایه په خارج کې دي، د طالبانو کورنۍ په خارج کې دي، طالبان تک راتک لري آزاد. دا ټول هغه خبرې دي اوس تاسې وګورئ، د امریکا نماینده راځي د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سره کښېني او عکسونه په رسنیو کې راځي. که دوی واقعا غواړي چې طالبان د باندې فشار راولي، لارې موجودې دي. دوی د نه افغانان غولي او نه د نړیوال غولي. اوس مشکله خبره
په لنډو کې کدام راته وایي اتمر صاحب، چې دغه حل لارې څه دي چې اوس افغانستان حکومت په رسمیت وپېژندل شي او دغه ناورین کې چې افغانان دي د دې نه راووزي؟
اول دا چې طالبان د باید دغو غوښتنو ته ځواب ورکړي. دا غوښتنه د خلکو د نړیوال نه دي، بلکې دا غوښتنه د خلکو دي. تاسې د ماشومانو حق تلفوئ، تاسې د جنو مکتب بندوئ، تاسې مشغوله یا پراخ بنسټ نظام نه جوړوي، هر شي ته تاسې یو بهانه لټوئ. دا د شریعت مخالف دی، دا پخواني جنګ سالاران دي، دا نه په امداد هغه دی. خو دغسې حکومت ولي نه کېږي که نړیوال غواړي چې دوی سره دغسې په یو تګلاره باندې تعامل وکړي، نو فشارونه اسانه دي. دوی دارایګانې د بندې کړي، دوی تګ راتګ د بند کړي، دوی سره هغه ګاونډي هېوادونه چې مستقیما په اړیکې دي، دوی په قاچاق او دوی په راکړه ورکړه کې هغه د هغه باندې د فشار راولي. دا فشار مؤثر واقع کېدای شي، که داسې نه وي نو بیا دوی هم طالبانو سره مرسته کوي، هم خپل غږ ورته کوي چې ورور.
اکبر صاحب، داسې یو لنډه پوښتنه کوم، تاسو د طالب حکومت سره د بهرنیانو د نړیوال ټولنې نور حکومتونو دغه په عمل کې تاسو د دوی د کړنې څنګه ارزوئ؟
نه، دوی صادق نه دي افغان ولس سره، ځکه که دوی صادق وي دوی پیسې نه لیږي طالبانو. تاسو وګورئ، د خپله د طالبانو د وزارت مالیې وینا ده چې په دغه تېر یو کال کې $1,500,000,000 دوی ته رالېږل شوي، او د دې د مصرف ځای هم نه ده معلوم چېرته مصرف شو. او دغه جنګي اهتمامات اوس دوی نیسي. تاسې که د افغانستان شمال بدخشان و پنجشیر دا ځایونه وګورئ، دوی لګیا دي اوس استحکامات جوړوي دي او بل جګړې دپاره. دا ډېر خطرناک دی د افغانستان دپاره. په دې باندې باید نړیوال هم پوه شي، د افغانستان ولس هم پوه شي، که نړیوال غواړي چې طالبان باندې داسې یو فشار راولي چې هغه بندگی نورمونو تا د بشر او قوانینو تا غاله کیدی، دا لارې دوی سره شته دي. خو متاسفانه دوی برخورد استخباراتي برخورد دی، دوی په قطر کې سره ویني، دوی نمایندگان راځي کابل ته، دوی ټول سره
په بخښنه سره په لنډو کې دا مرته وایي چې وخت ډېر کم ده. سره له دې چې دوی هڅه کوي افغانان وغولوي او دا ورته داسې ښایي چې طالب چارواکي اسلامي د اسلام په چوکاټ کې اسلام دین پلي کوي او نړیوال بیا هڅه کوي چې بشري حقونه رعایت شي، په دغه حالت کې دغه استخباراتي جګړه چې روانه ده، څومره به نورو د افغانانو قرباني وخت؟
متاسفانه چې ډېر، ځکه اسلام اوس داسې یو وسیله یا ابزار ګرځېدلی چې دغه زبر ځواکونه د هغه په استعمال سره خپل هغه ستراتیژیک موخې ترسره کوي، او دا هغه چاړه یا هغه شمشیر دی چې دوی پرې خپل اهداف مخته بیایي او نوم یې ورکوي چې اسلام او شریعت.
دا سیاسي چارو کارپوه سقط مرو چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د ناستې په اړه مو سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا به هم د افغانستان پیوی مسلې تم شو. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي باید ترکی ژبه هیوادونه د افغانستان په اړه ګډه ورته دریځ خپل کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی په کار د چې له طالبانو سره د تعامل لپاره ګډه تګلار غور شي. تفصیل به د اسمت سروانه وور.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د ترک ټبرو هیوادونو په منځ کې د یو شاندریز درامنځته کولو وړاندیز وکړ. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر دا وړاندیز پرون پنځشنبه د ترک ټبرو هیوادونو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په غونډه کې وکړ. نوروف زیاته کړه ازبکستان د افغانستان د سیاسي او د ټولنیز اقتصادي بیا رغونې لپاره د نړیوالې ټولنې د فعال ملاتړ د اړتیا په اړه کلک دریځ غوره کوي او باور لري چې په کار ده د طالبانو له موقت حکومت سره ګډ او هر اړخیزې تګلارې ته وده ورکړل شي. ازبکستان سره لدی چې له طالبانو سره اړیکو او تماسونو ته دوام ورکړي خو لا یې هم د حقوقي حکومت په رسمیت نه پیژندلې. د هیواد افغانستان ته پرلپسې بشری مرستې ورکړي او همدارس د طالبانو له حکومت سره د ریل لارې په برخه کې همکاري کوي. ازبکستان له طالبانو سره موافقه کړې چې له مزار شریف څخه به ریل لار تر پېښور پورې وغځوي او په دې توګه به ازبکستان د افغانستان له لارې د ریل لارې په وسیله له پاکستان سره وصل شي. د روان عقرب یا لړم پشپشمه نیټه د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ته اروپای شورا رئیس شارل میشل سره په کتنه کې له ترمیز څخه تر مزار شریف کابل او پېښور پورې د اورګاډي د پټلۍ په اړه وویل چې دا پروژه سیمه ایز اتصال پراخولی شي او د څو هیوادونو وګړي ګټه ترې اخیستلی شي. دوی په عین حال کې ټینګار وکړ چې افغانستان باید بیا د سیمې او نړۍ لپاره په ګواښ بدل نشي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نړیوالو مسایلو کې به اوکراین ته ورشو. د اوکراین چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د خرسون لخاره وتلو ته دوام ورکړی دی. دا د هیواد لوی درستیز ویلی دی چې د غزواکونه په شاتک سره کورونه لوټي او مهم تاسیسات ویجاړوي. جزئیات په نوریاس نورینه وره.
اوکراینی ځواکونه د خرسون خار پر لوري پر مختګ ته دوام ورکوي. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن وروسته تر دې وکړه چې روسي ځواکونه د موسکو د امر له مخې د دنیپر سین له لویدیځ غاړې په شاتګ ته دوام ورکوي. روسي پرون پنځشنبه وویل چې له دې ستراتیژیک خار څخه د روسي ځواکونو وتل پیل شوې دي. لوی درستیز وویل د وتلو بهیر ورو دی ترڅو روسي ځواکونه وکول شي چې د دنیپر د سین بلې غاړې ته خپل مورچل پیاوړی کړي. له استراتیژیک پلاوه خرسون له دو اړخونو مهم دی. د روسي لخوا د اوکراین د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمي وزنې وچلاره له همدې سیمې تیریږي او هم د دنیپر د سیند په خوله کې اوکراین پر دو برخو جلا کوي. که څنګه په وروستیو اونیو کې د خرسون په سیمه کې د اوکراین ځواکونو پر مختګ پت شوی و خو وروسته له دې چې اوکراین پر دنیپر سیند څو پلونه په توغندو وشتل د روسي د اکمالاتو په لارو کې خنډونه پېښ شول. د اوکراین لوی درسیز وویل چې روسي ځواکونه له پښه کې دوه سره کورونه لوټوي او مهم بنسټیز تاسیسات ویجاړوي او هم د هغو سیمو اوسیدونکي اجباري کوشته اړ کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل چې د اوکراین ځواکونو د هیواد په جنوب کې یو څلوېخت مش ځایونه آزاد کړي خو د دې په خبره هغه د یوې وحشتناکې مبارزې او د ازادۍ لپاره د اوکراینیانو پر سرخندنې آزاد شوی دی. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې اوکرایني پوځیان د خرسون خارونې سينو د کریمیا ټاپو وزمه د بیرته نیولو لار ورته هوارول شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیست کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پرون کې د نمړي ځل لپاره د انټرنیټ 3G خدمات پیل شول. د دې وړاندې د پرون ولسی وګړي او حکومتي مسؤلین د انټرنیټ د کمزوري سرعت او نشټون په وجه غنستون سره مخ وو. اوس چې هلته 3G او 4G انټرنیټ فعال شو خلک پرې سخه وختي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د نورستان مرکز پارون کې هغستون زحل شو چې لامل حکومتي کارکونکو او ولسی وګړي یو ډول مشکلات سره مخ او ټولو یې په یو غږ هواري غوښته. دا د انټرنیټ نشتون او کمزورې سرعت په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي مسؤل خالد فاتح ازادي رادیو ته ویل د پنځشنبه پورس په پارون کې د افغان بیسیم تلیفوني شبکې لخوا د درې او څلور جی انټرنیټي خدمات پیل شول.
تر اوسه په نورستان ولایت او خاص په مرکز کې انټرنیټي خدمات نو اوس موږ د نورستان ولست اطمینان ورکو چې د افغان بیسیم 3G او 4G انټرنیټي خدماتو څخه په آزاد استفاده وکړي او دا رنګه موږ د خپل ټولو مشرانو څخه مننه کوو چې موږ سره تر دې ډیره همکاري کړې ده او خاص کر د افغان بیسیم مسؤلینو څخه او ان شاء الله موږ کوشش کوو چې په آینده کې دا سیستم لری ولسوالۍ ان شاء الله هم پراخ کړو.
د پارون اوسیدونکو وای په خوای د انټرنیټ له کمزورې سرعت او نشتون په وجه ډېرې ستونزې ګاللې او کله کله خو به اړ شول شي د اسناد لیګلو او یا هم پر انټرنیټ تخپل دوستانو سره خبرو کول لپاره کونړ یا جلال آباد تلاړ شي. اوس وخت چې لیاد او مشکلاتو اخلاص شول. وحدت پال نورستانه او عزیز الرحمن
د نورستان په مرکز پارون کې 4G انټرنیټي خدمات خلکو ته وړاندې شو. واقعا چې موږ ډیر زیات خوشاله یو. د نورستان په تاریخ کې دا یو لوی پرمختګ دی. زمونږ دغه هیله ده چې دغه نورې شبکې هم باید په نورستان کې دغه انټرنیټي خدمات وړاندې کړي. تا چې د یو مکتوب صادرولو لپاره به چې زمونږ کم دوستان یا ملګري خارج کې اوسي هغوی سره خبرې کول نو بیا موږ کونړ ته د یو خبرې په خاطر ډیرو مصرفونو سره موږ بهلته سفر کول.
زه عزیز الرحمن د نورستان ولایت اشتوی کلی اوسیدونکو د مخابراتو ریاست څخه مننه کوم چې په نورستان ولایت کې د افغان بیسیم 3G او 4G خدمات فعال کړي او زموږ مشکلات حل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې 3 او 4G انټرنیټي خدمات پیل کیږي چې د یاد ولایت ډیرې دری او سیمي لا اوس هم د ټلیفون او انټرنیټ له خدماتو به برخې دي.
اوس په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د یو محلي سندرغاړي نجیب شریف وهلو او شکنجه کولو یو شمیر افغان فرهنګیان او د بشري حقوقو فعالان غوسه کړی دي. نجیب شریف چې په کندهار کې یو نومتی سندرغاړی دی په وروستیو کې دا کړی چې د طالبان لخوا وهل شوی او شکنجه شوی دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
لیکوال او مدني فعال نصار سالیوی په زور کلینیکی کې هغه په کندهار کې د طالب چارواکو لخوا د نجیب شریف په نوم د سیمه ایز سندرغاړي وهلو او شکنجه کولو ته په اشاره وایي. هنر او موسیقي د انساني ټولنې ضرورت دی او د هنرمندانو وهل او شکنجه کول د خې چې اوسم په افغانستان کې سهرایي محکمې روان دي.
که څه هم د انجینر صاحب نجیب شریف د بندي کېدو او د شکنجه دقیق علت معلوم نه دی، ولی پر خپل سر باندې یو څوک حوزې ته بیول او بیا په حوزه کې شکنجه کول د محکمه او د قاضي د حکم او د امر څخه بغیر، دا په دې معنی باندې د چې په افغانستان کې اوسم د سارای محکمه دا ور دي او د هر چا چې هر څه زړه وغواړي هغه په حوزه کې دوی پر هر فرد باندې عمل کولای شي.
نصر صالح چې په کندهار کې د مدني او فرهنګي فعالیت سابقه لري، آزاد رادیو ته ویل انجینر شریف یو به طرفه سندرغاړی دی او تلې ټولنې ته د خلکو په خوخه موسیقي وړاندې کړی ده.
زما هیله ده چې وسنی حاکمان ډیر پراخ سنی او حوصلې څخه استفاده وکړي. هنر ټول دنیا په رسمیت باندې پیژني. موسیقي نن سبا د انساني ټولنې یو ضرورت دی. حتی دغه د طالبانو ځنی نه کسان چې هغه ناتونه او ترانې وایي، تاسو هغه وګورئ، دغه د دوی کمپوزونه اکثریت د هندي موسیقي څخه کاپي سوي دي. خدا په دې معنی چې دوی هندي موسیقي اوري او د هغه مغه هندي موسیقي ځنی کمپوزونه دوی ځان تر اخلي. زه ډیر خوشنیم افغانستان ټول فرهنګیان لیکوالان او ځوانان خوشحالي دي په دې هیله باندې چې دغه رقم او دې تورته واقعیت په افغانستان کې بیا تکرار نشي. او هغه چا چې پر خپل سر باندې د انجینر صاحب نجیب شریف ته شکنجه ور کړې ده، هیله ده چې هغه د طالبانو په خبره چې قانون نسته مګر دی د قانون پرانا کې خلکو ته سزا ورکړي، دا مغه قانون پرانا کې هغه سړی راکښ کې چې تا د کوم قانون پر اساس باندې او د کوم صلاحیت څخه په استفاده دا سړی په وځ کې شکنجه کړی.
په ټولنیزو رسنیو هم یو شمیر فرهنګیانو او مدني فعالانو په کندهار کې د نجیب شریف سره شوی چلن غندلې دی او هغه یو به طرفه سندرغاړی بللې دی. د کندهار یو فرهنګ پالو د نجیب شریف نږدې ملګری عظمت امید ازادي رادیو ته ویل شریف سره د طالبانو چلند ډیر نامناسب وو.
بدبختانه چې ډیر ناسم دي. دا تیرو څو ورځو کې په کندهار کې د ډیر شه هنرمند د کندهار په ساته د بي جوړي هنرمند سره طالبانو ناسم برخورد کړي شکنجه کړې دي د کورې استلی او بیا وهلې دي چې ورسته بیا روختون ته تللی.
نجیب شریف چې سندری په کندهار سربیره د افغانستان په نورو سیمو کې هم ګڼ مینوال لري، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو سره له کوره نه دی بهر شوی، خو په وروستیو کې د خپل کور مخې ته ځایي طالبانو وهلی ډبولی او بیا یې له ځان سره بیولی دی.
لاسونه شاته راوتړل، د کورو مخ ته د اولادو په مخ کې ډېر په کنداغو یې ووهلم، ډېر ټینګ چې زه نه ورسره تلم. دوی بس ما زه ډېر تر فشار لاندې کړلم، نو زه بوتلم په مختلفو کوڅو کې و، په خرابو لاسونه مې شاته تړلي دي او په ډېر بد وضعیت کې. ټول وطن، ټول خلک، ټول همسایګان، ټول قتل څو چې در مربته او زه پورې بوتلم. هلته بیا ماته د تورستانو او هغه خلک چې ناپیژاند خلک و، د هغو نومونه راته اخیستل چې دا پیژني، د یو سره ارتباط چې ما به نه پیژندل. زه به در شکنجې، در سختې شکنجې، در ضربو، د کنداغو او د سکانو در لغتو، نو تر سهاره د پلاستیک شکنجه، د نوک د کښلو، د قسم قسم کیبلان، نو ډیر مې وضعیت فزیکي نه آرامه یم. ډیرې ضربه مې لیدلې ده، نسم کولای چې ټوله روشان را په یاد کړم.
دا افغاني سندرغاړی وایي اوس له فزیکي او رواني پلاوه ښه نه دی او دومره شکنجه ورکړل شوی ده چې د هغه وخت یادول ورته سخت تمامېږي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د ډلې پر موسیقي غږولو بندیز لګولی. زیاتره افغان سندرغاړو افغانستان پریښی چې یا ګاونډیو او یا هم لیدوزي هیوادونو ته تللی دي، خو هم په افغانستان کې ګڼ شمېر سندرغاړي پاتې دي چې نه یوازې د خپل هنر او کار څخه منې دي، بلکې د نجیب شریف په څیر له پیښو سره هم مخ کیږي. موږ د نجیب شریف سره د شوي چلند په اړه په کندهار کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د نظر ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو بریالي نه شو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د نیمهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د شکنه ورزکې نه ګلدین تای سره په تماس کې من بعد د سلام مو دا زره خاصه چې ام د پاکستان او پد ام د افغانستان او بلد. په پاکستان کې د زمنګ ورنه دي پښتانه دي مسلمانان دي، او په افغانستان کې پښتانه دي زمنګ ورنه دي مسلمانان دي. خو بدبختانه چې افغانستان کې څومره سرحدي سیمې څومره پښتانه چې پراته دي کنه، دوی بالکل تاګ را تاګ لارو ته ډېره سخته ده. پاکستان ته تاګ را تاګ نشي کولای، نه ولا څوک اجازه ورکوي نه پریږدي، او چې پاکستان له لاسه هلته نیول کېږي، هلته تاڼو کې مشهور کېږي، او هلته طبیعت پاڼې خو له بېخي څوک نه ورکوي، خو کار چې کوي هم په غلا باندې فاران کوي. خو بدبختانه چې په افغانستان کې کوم سرحدي سیمو ته نږدې پښتانه چې دي کنه، دا خوران ځي په سپین بولده کوټ او چمن باندې پاکستان ته ځي، وته از موټر والا بیا په لږ سره په شل ځل باندې یو کیو باندې خرڅې لکه قاچاقو او بل په بل باندې خرڅې. بیا چې دا خوران مزدور خوري وو، بیا چې دغه مخې راځي، بیا دې بل چې راځي، بیا دې چې خل زر دې روپۍ لزر تنزل لزر شل دې په اتمه مزدور کې خوران خپل دا یو پاندې په تاوی اسه زر یو لکه پوری د شتي لازم شي. بیا چې دغه مخې راځي چې مزدور غریب وو، چې تل د بچو په غاړه درو دارو ترمل په غاړه مړه ژوند یې په غاړه، چې دې راځي بیا د ښان دې تون دې چې اخی دا زمون درخواست یم د پاکستان او پد هم د افغانستان او پد چې موږ مسلمانان یو یو د بل نه لاسین رسوم تکړه تکړه خلک چې دنیا به خوځوله، هغه خلک چې په خاور کې پراته دي، او دا 15 ورځې ژوند دا په تیر کې ارس و چې څوک ظلم وکړي، خو دا ظلم ورځې به تیر شي، خو بیا اخرت کې هغه نه ختمي دي، چې ژوند هغه نه ختمي. وسلام ګلدین تکنواز.
دوستی تا سلام رادیوی آزادی تا سلام، خودم خوشحال و کامیاب لر از دگروال آیات الله ما دیرات نمی زمد تر که. اول موگه یو مشکل ده، مو خوز پینگیری خالی که پینزه و یکلن سرایم از ازایر ده وقت سای من سبم تا تقاودم نر کیوی چی پدو کی و توجه و پسرای چی زوش بیانو در طولی پیسی پر تقاود مصرفی. دوام دقا ده پاکستان مورد که می دست نظر در لوگ ده چې ما به دغه د مهاجر هلته ډېر په تکلیفي وي، ډېر بیا به بې عزته کوي. تا خو حالا که د یوه افغان نفس ومیني چې یو افغان بل دې په خارج کې سپک شي یا د بې عزتي ورته وشي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د خبرونې دویمه نیمایي تر ورسېدو. که چېرته تاسو د خبرونې نو ورېدلې کولای شئ د ازادي راډیو پاڼې ته چپه ته ازادي راډیو ډاټ کام د ورشي، هلته دغه مطالب شته ده ولولي او د دې تر څنګ کولای شئ تاسو د خبرونې هلته واورئ. په دویمه نیمایي کې درته د ازادي اورېدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو خبرونو ته.